درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له امریکا څخه غوښتي چې له طالبانو سره پر خپل موافقه ودری شي لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد تکل وړاندې کوي
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد په افغانستان کې د سولې او پرمختګ د بهیر ملاتړ کوي د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا په پایو کې د ستونزو له کبله د کابل او څو ولایتونو برېښنا قطع شوې او په امریکا او اروپا کې د کورونا د وبا پر ضد اقدامات چټک شوي دي بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سعودي عربستان په افغانستان کې د سولې او پرمختګ د بهیر ملاتړ کوي د وزارت په یو خبر پانه کې چې نن خبره شوه ویلي دي چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره په کتنه کې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سیاسي حل لارې د موندلو په برخه کې د اسلامي نړۍ د علماو ونډه حیاتي بللې خغلی اتمر او ورسره پلاوی د سشنبه په ورځ د یو درې ورځنی سفر په مخه ریاست ورسیدل او پرونی د سفر وروستۍ ورځ وه خغلی فیصل ویلی دی چې تروریزم او افراطیت ګډ ګواښ دی او له هغه سره مبارزه هم ګډ کار غواړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرپانه د خغلی اتمر له قوله لیکي چې وایي افغان ولسمشر اشرف غنی له سعودي عربستان سره د سیاسي او اقتصادي همکاریو د یو نوي څپرکي پرانستل غواړي د ننګرهار چارواکي په خوګیانیو او شیرزادو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 1400 طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیانی نن سهار د دې عملیاتو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل
د دې عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د 15 ګروپانو په ګډون 14 غړي وژل شوي دي د دوی موټرې وسلې یو د شکا او نور مهمات تخریب شوي دي
د ننګرهار ولایت د رسنیو څنګ همدارس په یو بل بیان کې ویلي دي چې په اچین ولسوالۍ کې د سیف الدین په نوم د طالبانو یو سرګروپ د مایند جوړولو پر مهال په 14 کې وژل شوی دی په بیان کې راغلی چې په دې 14 کې د سیف الدین درې پاکستانی ملګري هم وژل شوي طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دی ویلي په غزنی کې چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز کې په یو هوایي برید کې و طالبان وژل شوي او یو بل ټپي دی د غزنی د والی ویان وحید الله جمعزاده نن ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبانو پرون پنجشنبه د غزنی د مرکز په نانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود خو دا پلان یې شنډ شو
مخالفینو غوښتل د نانی پر سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر بیزونو باندې حمله ترسره کړل نیکمرغه چې د افغان امنیتي ځواکونو او هوایي ځواکونو لکلک مقاومت سره مخ شوي دي په ترڅ کې د یو سرګروپ پر ګډون وطن وژل شوي دي او یو تن یې ټپي ده
طالبانو د دې عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا په ځینو پایو کې د تخنیکي ستونزو له کبله د کابل او څو نورو ولایتونو برېښنا قطع شوې برېښنا شرکت په یوه خبر پانه کې ویلي دي چې دا تخنیکي ستونزه د ایباک ښار د برېښنا د سبسټیشن په 50 کیلومترۍ کې د بغلان پر لور د برېښنا په پایو کې رامنځته شوې ده په خبر پانه کې راغلی دی چې د دې شرکت تخنیکي ټیم سیمې ته رسیدلی او هڅه کوي چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي لازادی رادیو خبرونه اوري په متحدو ایالاتونو او اروپا کې د کورونا د وبا پر ضد اقدامات چټک شوي دي په داسې حال کې چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه د کار په لومړۍ ورځ د دې وبا د مخنیوي لپاره یو ملي ستراتیژي اعلان کړه اروپایي مشرانو د دې ویروس د نویو بڼو پر ضد د مبارزې پر لارو چارو بحث کړی ښاغلی بایدن د خپل مخکینی اقدام په دوام پرون لاس نوي فرمانونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې د نورو اقداماتو ترڅنګ د یوې نوې د یوې نوې پالیسۍ د جوړولو لپاره د واکسین او ټیسټونو د تطبیق د ماسک د جبري کولو او د تحلیلي معلوماتو د راټولولو سوکه بهیر چټک شي په دې اقداماتو کې یو دا دی چې د نورو هیوادونو وګړي باید امریکا ته لتلو مخکې د کووید 19 منفی ټیسټ ولري. لبلې خوا د اروپایي ټولنې مشرانو په خپله پرونۍ آنلاین سرمشریزه کې د هغو ګواښونو په اړه بحث وکړ چې د کورونا نوې بڼه یې پیښوي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وان دیر لین له غونډې وروسته وویل د اروپا وضعیت ډېر جدي دی. اورستای خبر اروپایی ټولنې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. ناوالنی چې په زهري موادو له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې و، په روانه اونۍ کې مسکو ته د راستنېدو پر مهال په هوایي ډګر کې ونیول شو. د اروپایي شورا مشر شارل میشل پرون پنجشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې د اروپایي ټولنې له سرمشریزې وروسته په دې اړه وویل:
Mr. Navalny's rights must be fully and unconditional.
د شاغلی ناوالی حقوقو ته باید پوره درناوی وسی. موږ په روسیې شاخ کوو چې نوموړی سمدستي خوش کړي او د هغه د امنیت ډاډ ورکړي.
بلخوا د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ له روسیې غوښتي دي چې د ناوالنی پر ضد غیر قانوني کمپاین بند کړي. په روسیا کې د پلان شویو پراخو مظاهرو په درشل کې چې سبا شنبه په پام کې دي، چارواکو د ناوالنی ډیر ملګري نیولي او پر نورو یې فشار زیات کړی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د روانې خبرونې په دوام کې اوري، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له نوي حکومت وغوښتل چې له طالبانو سره پر موافقې ژمن پاتې شي. د افغانستان په تړاو به د امریکا د نوي او پخواني ولسمشر په پالیسیو کې څه توپیر وي؟
اساسي تفاوت به دا وي د ترامپ د ادارې او ادارې چې د افغانستان به مسؤولانه
په کونړ کې خبریالان وایي هدفي وژنو د دوی د کار ساحه تنګه کړې ده.
خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبریالانو هغه د خبر او د ریپورت صاحب بیخي را تنگ شوي.
یوې مؤسسې په ننګرهار کې لسګونو بېوزلو ماشومانو ته د زده کړو امکان برابر کړی.
موږ بې تعلیمه پاتې شو، په کوڅو کې ګرځېدو او پلاستیکونو خزلې مټولولې.
افغانستان له کومو هیوادونو برېښنا واردوي؟
تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برېښنا ورکوي او ترکمنستان فاریاب، جوزجان او سریپول ته.
د دغو او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ ازادي او اوریدونکي پروګرام هم لرو. زمو شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له د ماشام تر وو په منځنۍ چپه دوله شپږ نیوي او اف ام 3.15 چپه په ځینو شهرونو کې اوریدای شي. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د پاکستان د بندنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ولسمشر جو بایدن له حکومت وغوښتل چې له طالبانو سره پر موافقې ژمن پاتې شي. د تیر کال د فبروري په 9 نیټه د ولسمشر ترامپ حکومت له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقه پر اساس ټول امریکایي پوځیان د سشکال تر می میاشتې پورې له افغانستان ووزي. د جو بایدن حکومت ویلي چې له طالبانو سره د ترامپ د حکومت موافقه له سره ارزوي. د شغلی قریشی د څرګندونو نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لومړنی لوړ پوړی پاکستانی چارواکی دی چې د امریکا له نوي حکومت له طالبانو سره د سولې د شوې هوکړې پر ځای کول غواړي. شاه محمود قریشی له الجزیرې ټلویزیون سره په یو تازه مرکه کې ویلي دي حکومت یې هیله لري چې امریکا به د افغانستان په چارو کې په پراخه توګه ښکیل پاتې شي. خاغلی قریشی ټینګار کړی چې د امریکا نوی حکومت باید له طالبانو سره په شوې هوکړه ودرېږي. نوموړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې لویه لاسته راوړنه بللې او ویلي دي چې پاکستان پکې لوی لاس درلود. افغان حکومت تازه د خغلی قریشی د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تیر ورځ د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی وغړي مولوی عطا الله لودین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه تړون تر ډیره طالبانو ته امتیازات ورکړي وو او افغان حکومت پکې ظاهرا یوې سنډې ته شوی وو. نوموړي وویل دوی تمه لري چې د امریکا نوی حکومت به دا هوکړه له سره وارزوي. دغه شان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دی وړاندې له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی هوکړه روښانه نه ده. خاغلی غنی دا هم ویلي و چې که د امریکا نوی حکومت له افغانستان سرتیری وباسي نو باید دوه اړخیزي ګټي پکې په نظر کې ونیول شي. څو ورځې وړاندې د امریکا د نوي ولسمشر لخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته نومان انتونی بلینکن د امریکا سنا جرګې ته وویل چې دوی به دا هوکړه له سره وارزوي. نوموړي ویلي غواړي پوه شي چې په دې تړون کې د څه په اړه خبرې شوي. ښاغلي بلینکن ویلي که د دې هوکړې له لارې تیرې لاسته راوړنې خوندي نه شي هیڅ پایله به ونه لري. خو وسلوال طالبان له امریکا سره د شوې هوکړې عملي کېدل د افغان جګړې د پای ته رسیدو لپاره مهم بولي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اساسي ستونزه د یادې ډلې او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې نه پلي کول دي. نوموړي ویلي وو د ستونزو د حل لار د هوکړې عملي کول دي، د بندیانو خوشي کېدل او د تورو لیستونو له منځه وړل د هوکړې مادي دي.
دلته راغلي چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع شي نو د درې میاشتو په جریان کې به ټول بندیان خلاصېږي، همدارنګه به تور لیستونه هم یو په درې میاشتو کې بل په شپږو میاشتو کې د بین الافغاني مذاکرات له پیل نه وروسته دا به هم ختمېږي. اوس دا د هغه وختونه پوره شوي دي، خو لا هم په دې اړه باندې بندیانو په اړه باندې د تور لیستونو په اړه باندې کوم عملي اقدام شوی دی. نو په عام ډول زموږ غوښتنه د ټولو نړیوالو نه، د هغو کسانو نه، د هغو جهاتونو نه چې دغه توافقنامه یې تایید کړې ده، چې باید توافقنامه په ټوله ماده یې په صحیح شکل باندې لکه څنګه چې تعهد شوی په همدې شکل باندې عملي شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې ټول جزئیات لا هم نه دي روښانه، خو هغه څه چې رسنیز شوي له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل، د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پریکون، د تاوتریخوالي کمیدل، نورې نړۍ ته د افغانستان نه ګواښ نه پېښېدل، له تورو نوملړونو د طالبانو د مشرانو د نومونو ویستل او د طالب بندیانو ازادي پکې شامله ده.
و موردل چې د پاکستان د بندرنوی چار وزیر شاه محمود قریشی د امریکا له نوی ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې له طالبانو سره پر موافقې ژمن پاتې شي. دې ته په کتو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان د سولې د خبرو پیل له خپلو مهمو بریاو څخه شمیره، خو د جو بایدن په مشرۍ د دې هیواد نوی اداره له طالبانو سره د امریکا د هوکړې د بیا ارزونې خبره کړې. د افغانستان د سولې خبرو د پایلو د څرنګوالي په اړه پښتني مطرح کیږي. عمده مسأله دا ده چې د افغانستان د سولې او جګړې په تړاو د امریکا د نوی او پخوانی ادارې ترمنځ توپیر څه دی. د پښتنه د جنبش د آزادۍ په څپو کې خبرونه کې د افغانستان د ملي امنیت له پخوانی رئیس رحمت الله نبیل څخه وکړه.
په دې کې شک نشته چې د ترامپ او د بایدن په کاري کرکټر او شخصي کرکټر کې تفاوتونه زیات دي. ممکن بایدن سیستم باندې تکاوت وکړي نسبت به ته چې هغه شخصي یا فرادي تصامی ونیسی. شک نشته چې امریکای هر حکومت چې ویغه ته خپل ګټې اولویت لري، اما اساسي تفاوت به داوی د ترامپ د اداره او اداره چې د افغانستان به مسئولانه وزي، یعنی په دې معنا چې هغه به داسې شی میراث نه پرېږدي چې هغه په ډېر لنډ وخت کې بیرته دوی ته د مشکلاتو سبب شي یا فساد د دوی غاړې ته ور ولویږي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په متن کې به ډېر تغییر رانه شي، یا د دغو څه تفاهمنامه چې امضا شوې دې متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه کې به بعضې وضاحتونه وغواړي او یا هر تغییرات به راوړي، او ممکن بعضې ځکه د مذاکرې میز معمولا د امتیازاتو ورکړې راکړې سلاده په دې کې، او هغه به سنجوي چې د کوم امتیازاتو په خاطر کوم د فشار وسایل لري. نو په دې کې زه د مطمئن یم چې یو مثبت تغییر به پکې راځي. د افغانستان د ګټو په هغه به څه نظر کې نیول کېږي، اما په ټوله کې به عمومي تلاش ده کې چې دا هم د دغه مزلې نه ځان په اصطلاح آبرومند ځان خلاص کړي.
ستاسو خپله تجربه له هغه وخت نه چې د ملي امنیت رئیس واست له بایدن مرستیال ولسمشر نه څه ده د افغانستان ته څنګه ګوري؟ ځینې وایي چې اصلا وایي چې ارزښت نه ورکوي.
بیا هم زه مو خپل خبرې ته راځم. د دغه شخصي نظریات کله کله مطبوعات کې چرواتل هغه د افغانستان په ګټه ډېر نه معلومېده په وخت کې، او وروسته د غند کمپاینو په وخت کې هم چې ویل چې افغانستان یو ملت نشي کېدلی، او یا په هغه وخت کې چې ویل چې پاکستان موږ ته 50 ځله اهمیت لري. اما دلته به سیستم د خپل تحلیل ورکوي چې په کوم موارد کې څه تغییرات دوی باید په خپل پالیسۍ کې ولري او دغه په دای مختصي. نو او د اوسنۍ شرایط کې د کور دننه د دوی خپل هم ډېر جنجال دی، مشکلات لري. نو ممکن اگر لنډه لاس اما یو څه متفاوته لور انتخاب کی به هم اتکاب زیات په خپل امنیتی تیم باندې وی هغه مشاورین او اکثر نه مشاورین هغه کسان دي چې هغه خو هم د افغانستان قضیه ته متفاوت نظر لره او هغه خپل قوتو استی په دې کې هم شک نشته چې بعضی ارزښتو ته دوی اهمیت ورکوي اما دا چې څومره به وکولای شي هغه باندې پوه تاکید وکید بیا به خبر راځي چې کوم امتیاز په مقابل اخستل کې کومه وسیله د فشار دی لري ځکه دلته پاکستان هم په دې تجربه داخل دی او پاکستان لوبه کړی ده چې تقریبا ټول خواهان عدد امتیاز د اخستل ورته لري کغه سیاسیون دی که حکومت دی که امریکا دی که طالبان دی نو دا با ولیدل شي چې د نوی تیم اولین وار چې د افغانستان مسائل یو مرور کوي او هغه تغییرات چې خو وخت اوس پور راغلی دي هم په داخل د افغانستان کې هم په منطقه دا هغه مسائل به ټول تاثیر لري نو زه د ته هغه شخصي پخوانی نظریات دلته زیات د قضیه د افغانستان کې شاید تاثیر به ولري اما ډېر اساسي تاثیر به ولري. مهمه دا ده چې نوی پالیسي به په څه توګه هیله په میز باندې ایښول کېږي.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هرات خبريالانو د ولسمشر غني خبري ناسته تحریم کړه. یو شمیر خبريالان وایي په هرات کې د ولسمشر غني غونډه ته خبريالان نو پریښودل شوی نو ځکه د ولسمشر غني خبري ناسته تحریموي. په ورته وخت کې د جمهور رئیسات مرستيال وایان دواخان مینپال وایي په ناستو کې د خبريالانو د ګډون په اړه د جمهور رئیسات لخوا هیڅ ډول محدودیت نه رامنځته شوی. نور حل په دې راپور کې
څه هم ولسمشر غنی د پنځشنبه په ورځ هرات ته د عمومي وضعیت ارزولو په مخه تللی او هلته د خپل پلاوی په ګډون د هرات د ټولنې بیلابیل ډلو سره لیدلی. خو د دې ولایت خبريالان وایي دا ناستي د بندو دروازو تر شا تر سره شوي. د هرات خبريالانو د حکومت همدې کار غبرګون کې نن د ولسمشر غنی خبري ناسته تحریم کړې ده. خبرياله الهه ساحل چې په پام کې وو د هرات ولایت د خزو ناستي کې د خزینه خبريالانو ستونزې جمهور رئیس ته وړاندې کړي وای چې د ګډونوالو له لیست څخه نو مستل شوی.
در بین خبرنگاران انتخاب شدیم که حضور پیدا بکنیم.
دعوت سوی وو چې د شدینه خبریالانو په استازیتوب د جمهور رئیس په ناسته کې ګډون وکړو خو موږ ته کارت ونه لیږل سو او وویل سول چې موږ یې له لیست څخه ایستلی یو. دا ډیر دردونکی دی چې موږ د اطلاعاتو رسولو برخه کې کار کوو خو له لیستونو ایستل کیږو.
په هرات کې یو بل خبریال نصیر احمد صالحی وایي په داسې شرایطو کې چې د تیر هر وخت په پرتله خبریالان امنیتي تهدید کې دي د جمهوری ریاست لخوا یې له پامه غورځول ازادي بیان ته سپکاوی دی. مدني فعال اشرفي سعادت وایي د هرات د خلکو په استازولۍ هغو خلکو خبرې وکړې چې د هرات د خلکو ستونزې پټوي.
شهر به تعطیلی فرو میره، دغدغه‌های بسیار زیادی هست، هزینه میشه،
شهر رخصتیږي، د ښار دروازې تړل کیږي، د ادارو ټول کارکونکي بوختیږي. په دې شرایطو کې خلک تمه لري چې جمهور رئیس ته د خلکو رښتینی استازي د دوی ستونزې ورورسوي، خو لا بده مرغه هر څه سلیقه‌ای وو.
باید میداشتن و خیلی از برنامه ها دعوت نشده بودن.
خود جمهور ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال وایی د کرونا وایروس تخه د مخنیوی په خاطر ناستی لکم خلکو سره تر سره شوی. خغلی مینپال تنگار که ویچی د خبریالانو د شتون پاره هیس دول ممانیت شتون ندرلود.
درگه ده هرات پر وضعیت و راتون که با دیور سگیده زینی مجلسون دیر وارو نو په ورو سالونو کې نیورسي او د همدې لپاره گنجائش د ډیرو زیاتو سالونو باندې خطر باندې ولی په هیڅ صورت باندې هیڅ مجلس د رسنیو پټ نه دی تر سره سوی او نه تړو د دروازو تر شا مجلسونه سوي.
هرات د جمهور رئیس غنی دان هم او د دوهمې دورې لومړی سفر وو. په دې سفر کې جمهور رئیس د هرات هوایی ډګر د پنځمې هجري پیړۍ نوموته عالم او صوفي خواجه عبدالله انصاری په نوم ونمو. په داسې حال کې هرات ته د جمهور رئیس غنی د سفر پر مهال معلوماتو د خبريالانو نه لاسرسي په اړه غبرګونونه راپارېږي چې نږدې دوه میاشتې کېږي چې خبريالان له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي.
په کونړ کې ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وایي په هیواد کې هدفي وژنو یې ژوند تریخ کړی او د کار ساحه یې پرې تنګه کړې ده. دوی وایي د بریدونو، ګواښونو او ویرې په ټولنه کې د ژورنالیستانو آزاد کار محدود شوی او دوی د پخوا په څیر کار نشي کولی. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
په کونړ کې میشت ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وایي په افغانستان کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو هدفي وژنو ذهني تشویش سره مخ کړي او د کار لپاره مناسب فضا او شرایط نه لري. عبدالوارث سیرت د ښکلا په نوم له یوې سیمې زیراډیو سره کار کوي. وایي
دو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ژورنالیستان په نخښه شو، په شهادت باندې ورسېدل. خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبریالانو هغه د خبر او د ریپورت صاحبي خیر تنگ شوی. مخکې کې به د لرو پروتو سیمو لپاره خبریالان د دې لپاره تله چې دغه سیمې مشکل یا خبري کې یا ریپورت کې دومره پټاړه زړه باندې نشي کولای چې حالت لاړ شي.
دوی وایي پوخوا تر لری لری ولسوالیو پورې د راپورونو په چمتو کولو پسې تلل. د کلی ولس په غم او خادیو کې ډاډه ګډون کاوه، خو اوس په خپل ژوند ویریدلی او آزاد ګرځېدلی محدود شوی دی. په کونړ کې آزاد خبریال محمد آصف روفي
چې په وروستیو دوه میاشتو کې چې کوم بریدونه په خبریالانو شوي دي، دا واقعا د اندېښنې وړ دي. مونږ یې په اندېښنه کې اچولي. دا زموږ په کار باندې بد اغېز کوي. خونم غوښتنه دا ده چې ژورنالیستان هدف پونه ګرځي، ځکه ژورنالیستان بې طرفه خلک دي. نو موږ واقعا چې اوس په هغه شکل چې پخوا ارزیا ته رسیدګي کولای شوه د خپلو خبري موضوعاتو د پوښښ لپاره یا په اجتماعي مسایلو کې ګډون دی چې ژورنالیست باید په اجتماع کې اوسي، هغه څه بس نشو کولای لکه څنګه چې پخوا هم کوو.
د ژورنالیستانو د دفاع او خوندیتوب ډلې وایي خبریالان بې پرې او بې وسلې خلک دي. نو په جګړه کې ښکېلو خواو ته پکار دي چې د خبریالانو او رسنیو د ګواښلو او وژلو پر ځای دي ورسره همکاري وکړي او هر خوا دې د خپل کنټرول لاندې ساحو کې ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د دوی په خبره چې ګڼې وژنې د حکومت د واک لاندې ښارونو کې ترسره کیږي، خو لا یې هم داسې کار نه دی کړی چې د خبریالانو ژوند خوندي شي. په کونړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤول فضل واحد افکاری:
موږ ژورنالیستان به طرفه خلک یو، په چا پورې تړلی نه یو، نه پوهیږو چې ولې ژورنالیستان ټارګټ کیږي. مسؤولین به هم خپل ژمنې راکوي، خو باید ژورنالیستان هم خپل ژوند ته پاملرنه وکړي. او د افغانستان دښمنان ډیر دي، هغه نه غواړي چې افغانستان کې قلاری و آرامي راشي.
د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو غوښتنه دا ده چې د دوی د امنیت نیولو تر څنګ دي د وژل شوو خبریالانو قاتلین او د دغو قتلونو تر شا کسان ونیول شي او علني سزا دي ورکړل شي. په کونړ کې هم چارواکي د نورو سیمو د چارواکو په څیر وایي حکومتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې باید د رسنیو او د هغوی د کارکوونکو په امنیت نیولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې.
افغان مرستندوی پرمختیایي بنسټ په ننګرهار کې نږدې 100 تنه بې وزله او یتیم ماشومان خصوصي تعلیمي مرکزونو ته معرفي کړي دي. دغه بنسټ مسؤلان وایي چې تعلیمي مرکزونو ته د ورپېژندل شویو ماشومانو د زده کړو لګښتونه ورکوي او هدف یې له بې تعلیمۍ سره مبارزه او د بې وزلو لاسنیوی دی. له بلې خوا تعلیمي مرکزونو ته د ورپېژندل شویو ماشومانو او د دوی کورنۍ وایي په دې کار سره هغه ارمانونه د پوره کېدو په حال کې دي چې د روشانی راتلونکی لپاره لري. په دیاره هم راپور لرو.
دولس کلن سید بهادر چې څو کاله وړاندې ترې یوې ناعلاج ناروغۍ د پلار سیوری واخیست او د مور یوازینی زوی ده، شاوخوا دوه کاله یې په جلال آباد کې د کاغذونو او پلاستیکونو په راټولولو د کور نغری تود ساتلی و. سید بهادر د قلم او کتاب د توان نه لرلو له کبله اړ شوی و چې د زده کړو ارمان په زړه کې خښ او د مور او کورنۍ د لاسنیوي لپاره مټې راونغاړي. دې چارې شاوخوا دوه کاله دوام وکړ، خو قسمت یې ورځ د ژوند بڼه بدله او نن په یوه خصوصي ښوونځي کې د څلورم ټولګي زده کوونکی دی.
مخکې یو چې پلار مې چې ژوند دی او مکتبه کتابچې هر څه اخیستل چې مړ شو، بس موږ بې تعلیمه پاتې شو. کوڅو کې ګرځېدو پلاستیکونه خزل راټولولې.
د سید بهادر مور وایي خوشاله ده چې زوی د نورو په شان ښوونځي ته ځي او تمه لري چې زوی به یې په راتلونکو کې ډاکټر یا انجینر شي.
زه ډېره غټه تمه لرم په دې چې دوی مکتب کې دي، بیا شخصي مکتب کې دي، بیا څه جوړ شي د خیر سره. زه به کور کې ناست یم، دوی به ماشوم اخلي، زه به کاروم. ډېره خوشحاله یم. ولې نه،
زبیر بیا د یوې بل یتیمې او بېوزلې کورنۍ غړی دی چې د بېوزلۍ له کبله یې په کوڅو کې جوش کړي الوګان پلورل. دی چې اوس د دریم ټولګي زده کوونکی دی، وایي مخکې یې خپل نور همزول لیدل چې کتابونو سره ښوونځیو ته تلل، نو زورېده به ورمانې و چې کشکې دی هم د دوی په څېر وای.
مخکې چې مکتب کې نه وم چې خلک به تېرېدل، ما به ډېرې دغه کوو چې کشکې زه هم دې مکتب کې شم. اوس ډېر خوشحاله یم چې زه دې مکتب کې اچولم، او زه دغه کوم چې
د زبیر مور زرمینه چې تر دې دمه د خپلې کورنۍ سرپرست او په یو ښوونځي کې د صفاکارې دنده لري، وایي لوی ارمان یې دا دی چې له زوی د افغانستان لپاره یو ښه خدمتګار جوړ شي.
ډېره ډېره تمه مې د الله نه ده، او الله پروردګار دې وکړي چې یو ښه تعلیم یافته او ښه خدمتګار ته جوړ شي، چې د افغانستان لپاره ښه خدمت هم وکړي او بزم پې پټ او راټوله شمه.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار کې بد امنیتي او اقتصادي وضعیت، او په دې وروستي یو کال کې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي قرنطین او بیکاری د بېوزلۍ کچه لوړه کړې چې له امله یې دغلته په سختو او درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. خو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې یو شمیر خیریه بنسټونه له دې ډلې افغان مرستندوی او پرمختیایي بنسټ غواړي چې هغه ماشومان چې بېوزلۍ له زده کړو لرې کړي او کار کولو ته یې اړ کړي راټول او خصوصي تعلیمي بنسټونو ته یې ور وپېژني. د دغه بنسټ مشر میرویس میلمه پال وایي په دې خاطر چې له بېسوادۍ او بېوزلۍ سره مبارزه کړې وي، له کورنیو سره په همغږۍ ماشومان ښوونځیو کې شاملوي.
په دې وتوانېدو چې په بازار کې وګرځو، خو هغه څوک چې د تعلیم نه پاتې دي یا یتیمانان دي یا بېوزله دي او مکتب ته نه ځي، هغه خصوصي مکاتبو ته معرفي کړو. تر نن وخته پورې 95 ماشومانان چې زیاتره کچه یتیمانان دي خصوصي مکاتبو ته معرفي کړل.
دغه بنسټ له تیرو 5 کالو راهیسې د 25 رضاکارو غړو په درلودو په ننګرهار کې فعالیت پیل کړی او په پام کې لري چې دا لړۍ نورو لورو پرتو سیمو ته هم وغځوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت واخیست. په دې بریدونو کې چې په یوه مارکیټ کې شوي وو، لږته لږه 2 تنه وژل شوي. نور جزئیات فریبا ظاهر باندې کوي.
د بغداد د مرکزی برخو په یو مارکیټ کې پرونی 2 بریدونه په 3 کلونو کې تر ټولو خونړی بلل سوی دي، ځکه لږته لږه 2 تنه پکښې وژل. عراقي چارواکي وایي چې په دې حمله کې چې د بغداد د تایران میدان په یو سرخلاصي بازار کې سوی، شاوخوا 110 کسان ټپیان شول. د اعماق په نوم خبري اژانس چې داعش وسلوالو ته منسوب ده، په خپل ټلګرام چینل کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې 2 دغه بریدونه وکړل. تر 2 محدودیتونو وروسته دغه بازار کې د حملې پر وخت د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وه. د عراق د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې لومړنی انتحاري برید کوونکی مارکیټ ته ننوت او ادعا یې وکړه چې ناروغ دی. خلک پرې راټول سول او هغه په ځان پورې تړلی بم وچاوه. کله چې نور خلک د دې پېښې د ټپیانو د مرستې لپاره راټول سول، دوهم برید کوونکی چاودنه وکړه. روغتیایي سرچینې وایي ښایي د دې پېښې د تلفاتو شمیر نور هم لوړ سي. په عراق کې د ګډو عملیاتو د قمندانۍ ویان جنرال تحسین الخفاجي وویل چې دا برید د اسلامي دولت ډلې د مرکز لخوا سوی. هغه ویل دغو توندلارو د جګړو په ډګر کې له 2 وروسته وغوښتل چې خپل حضور ثابت کړي. تر دې وړاندې په 2013 کال کې په همدې څلور لارې کې ځانمرګي برید څه باندې 10 کسان وژلي وو. له 2003 کال وروسته چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه عراق ته ننوتل، بغداد د فرقي جګړو پر مهال په پرله پسې ډول د ځانمرګو بریدونو شاهد وو. تر هغه وروسته د اسلامي دولت ډلې د عراق یو شمېر برخې تر واک لاندې راوستې او پر پلازمېنه یې بریدونه پیل کړل. عراق په 2018 کال کې په دې هېواد کې تر 3 کمپاین وروسته د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ، خو لا هم دې ډلې په ځینو غرنیو سیمو او دشتو کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. عراق اوس په اکتوبر میاشت کې د عمومي انتخاباتو لپاره چمتووالی نیسي، او د معمول سره سم په دې هېواد کې تر انتخاباتو د مخه خلک د بمی بریدونو او قتلونو په شمول د ګڼو تاوتریخوالي شاهد وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
رفراندوم نه بیلدینگز، نه مونومنتس، ایتس یو.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي. ساعت 4 بجې او 10 دقیقې شوې. زموږ شخله ازادي راډیو اورید روانې خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو اوس احمد تکل د دې سات لاند خبرونه اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سعودي عربستان په افغانستان کې د سولې او پرمختګ د بهیر ملاتړ کوي. د وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره په کتنه کې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سیاسي حل لارې د موندلو په برخه کې د اسلامي نړۍ د علماو ونډه حیاتي بللې. د ننګرهار چارواکي په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 1400 طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو څنګه په یو بیان کې ویلي دي چې پاچین ولسوالۍ کې د سیف الدین په نوم د طالبانو یو سرګروپ د ماین د جوړولو پر مهال په 14 کې وژل شوی. په بیان کې راغلی چې په 14 کې د سیف الدین درې پاکستانی ملګري هم وژل شوي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا په ځینو پایو کې د تخنیکي ستونزو له کبله د کابل او څو نورو ولایتونو برېښنا قطع شوې. په متحدو ایالاتونو او اروپا کې د کرونا د وبا پر ضد اقدامات چټک شوي، په داسې حال کې چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه د کار په لومړۍ ورځ د دې وبا د مخنیوي لپاره یوه ملي ستراتیژي اعلان کړه. اروپایي مشرانو د دې ویروس د نویو بڼو پر ضد د مبارزې پر لارو چارو بحث وکړ. او اروپایي ټولنې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې.
زموږ شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له اوده ماښام تر او په منځني صفه 12:00 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.15 صفه اوري. مخې تر دې چې ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري و مرکه لرو، ټاکل شوی دی راتلونکي اونۍ مزار شریف ته د ترکمنستان د برښنا لیشت پیل شي. همدارس په کندهار کې د لمریزې انرژي درې پروژې پیل شوې دي. پر دې موضوع چې هغه برښنا به اوس کیږي چې مزار شریف ته له ازبکستان راځي، ملالی بشیر د انرژي د برخې له متخصص محسن امین سره خبري کړې او په سر کې شغله امین پوښتلې چې افغانستان اوس مهال له کومو هیوادونو برښنا اخلي.
افغانستان اوس مهال تقریبا 80% برښنا د ګاونډي هیوادونو څخه واردوي چې زیاته برخه د ازبکستان څخه راځي، او ازبکستان په ژمي کې کابل ته او په دغه ترانسمیشن لاین په مسیر کې چې څه ولایت پراته دي دې ته برښنا ورکوي. تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برښنا ورکوي، او ترکمنستان فاریاب، جوزجان او سریپول ته. راتلونکي اونۍ کې به ترکمنستان مزار ته هم برښنا ورکوي. بیا د مزار برښنا چې ازبکستان له خوا نه راتلله هغه به کابل ته او نور ولایت ته راځي، لکه ننګرهار، لغمان، غزنی، وردګ، لوګر او پکتیا.
د کابل د برق ستونزې ته د پای ټکی ایښودو لپاره کوم اقدامات سوي دي؟ او ستاسو په فکر آیا دا اقدامات کافي دي؟
د کابل د برېښنا د ستونزې حل دوه حل لارې لري. اساسي حل لارې دا ده چې باید داخلي تولید ته پاملرنه وشي، د اوبو بندونه جوړ شي، رینیوبل انرژي نه استفاده وشي، او ګازونه برېښنا تولید شي په داخل کې. چون دې ته سرمایه گذاری ته اړتیا ده او شاید ډیر وخت ونیسي. دوهمه حل لاره د ترکمنستان څخه 500 کیلو ولټ ترانسمیشن لاین باید تکمیل شي. کله چې دا ترانسمیشن لاین تکمیل شو، دې سره د کابل د برېښنا ستونزه 100% د منځه ځي، او همدارنګه نور ولایتو ته لکه ننګرهار، لغمان، کونړ او غزنی، وردګ تر قندهار پورې د دغه ولایتو د برېښنا ستونزه به هم وسره حل شي. ځکه ترکمنستان سره خبره شوې ده چې پراتونکو 15-16 کلونو کې تر 1500 میگاوات پورې برېښنا وارده شي، او بیا دا کچه تر 800 نه تر 1000 میگاوات پورې ورسیږي.
په کندهار کې د لمریز انرژي د نوې پروژې په اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې په نتیجه کې به یې څومره برېښنا تولید سي؟
په کندهار کې د سولر برېښنا درې پروژې تطبیق شوي دي چې مجموعي ظرفیت یې تقریبا 30 میگاواټه دی، دوه 15 میگاواټه او یو 10 میگاواټو پروژه ده. دا پروژې د خصوصي سکتور او د افغانستان د دولت او د ځینو ډونرانو په مشترک سرمایه گذاری باندې رامنځته شوي دي. دغه درې وړو شرکتونو چې سرمایه گذاری کړې ده، دوی د برښنا شرکت سره شل کلن قراردادونه امضا کړي دي. هغه کومه برښنا چې د سولر پینلونو څخه تولیدیږي، دوی به په برښنا شرکت باندې پلوري.
د انرژي متخصص محسن امینو.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوال و السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله اوسې د دې تاسو د خبرونی وخت به هم را ورسید. په دې خبرونی کې تر ډیره په افغانستان کې د کوچانو پر ستونزو باندې تمسویو، د کوچانو ستونزې مورله یو اړوند مسؤل سره شریک کړي دي، جوابونه به تر ورو مخکې تر دې چې د خبرونه پیل کوم د خپل همکار تایروشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونی په تنظیم کې سره مرسته او همکاري کوي. ستاسو څخه مننه چې خپل ستونزې را سره شریکوي. نو نور منځندوم تر ویلاندې وقفې ورسته به د خبرونه وورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د افغانستان د کوچیانو چارو د انسجام ریاست ویاند شغلې عرفان الله احمدزی خبرونه تشرغلې. ډیره مننه کوم چې موږ بلنه مو ومنله. موږ د زینو دوستانو ستونزې راخېستې، شکایتونه مشترک رسیدلې دي. موږ به د دوی شکایتونه درته پلی کو، تاسو په خپل واورې او بیا دغه مطابق ورته جواب ورکړي. لومړی اوریدونکې داسې وایي:
السلام علیکم، زه غلام حسن خان غیرت کوچی د خوست ولایت نه کایست تماس کې موضوع د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د موږ د کوچیانو مشکل په افغانستان کې ډیر زیات شوی دا او ډیر په اخري درجه باندې هلته رسېدلی ده. د موږ مالچرونه، د موږ ترجیحونه، د موږ میله، د ټولې غذب شوي، د ټولې لنډې شوي دي، که په لوګار کې دي، که په میدان وردګو کې دي، که د خوست ولایت کې دي، که په پکتیا کې دي. نو کوچیانو سره ډېر غوت ظلم او زور زیاتی کېږي. د کوچیانو میلې ټولې غصب شوي، چې کوچیان خپلې سیمه ته ورسي نو ځایي سیمه ییز خلک دوی نه پرېږدي. د موږ هیله له ټولو له هر چا نه لرو، له اسلامي عمارت نه هم دا هیله لرو چې باید د کوچیانو ژوند ته ډېره توجه وکړي، زیري چلن ورسره ونیسي د لوګر په سیمه کې، او له هر چا چې هر څوک په هر سیمه کې واکدار دي له ټولو نه دا هیله لرو چې د کوچیانو مشکلاتو او د کوچیانو میلو ته ډېره توجه وکړي، او د موږ مشکل د هر څوک واوري چې د هر چا واسي په دې کې دی وکړي. نو کوچیان مجبور وکلا په دي چې څوک یې غږ وانه وري، نو دوی د حق دفاع وکړي. نو بعضې دوی کې دوی چې کومه دفاع کړې ده، بیا خلکو دا تورونه ته لګولي دي چې ورور دوی ظلم کړی ده د هغه سیمه واکدارو خلکو. نو دا هیله لرو چې باید د کوچیانو حق ته توجه وشي. السلام علیکم.
بله احمد صاحب، ستاسو نه به ورو چې تاسو د اوریدونکو ته څه جواب ورکوي؟
کوچی ورور څخه ډېره زیاته مننه چې خپل ستونزې ست کړې ده. خو چې د کوچانو د ځمکو د غصب خبره کړې ده، د ډېره سمه نه ګڼم. موږ چې د کوچانو د ځمکو د غصب په برخه کې یوازې میدان وردګو بیستودینو کې لږ ستونزه درلودله، هغه هم په اوړي کې. خو بیا خوشبختانه د ځایي مشرانو سپینګیرو په منځګړتوب باندې هغه ستونزه چې ده حل شوله. نورو ځایونو کې لکه د چې نمونه واخیستل، پکتیا، لوګر، خوست کې موږ داسې موارد نه لرو چې د کوچیانو سرځای دی غصب شوی. خو دا خبره هم نه صورتولی چې په مجموع کې افغانستان کې د کوچیانو سرځایونه نه غصب شوي. کوچیانو ډېر زیات سرځایونه درلودل، خو په وروستیو کې چې دا ځینو زورواکو د کوچیانو په سرځایونو باندې شخصي ښارګوټي جوړ کړي دي. موږ چې دا د کوچیانو د سرځایونو د خوندیتوب لپاره پیشنهادونه کړي دي، او موږ
د دولت لري سره د ستونزه شریکه کړې ده. ولسمشر د یو ځانګړي فرمان لمخې یو ځانګړي حکم لمخې د ښار جوړونې او ځمکو اداره دوی مکلفې کړي دي چې د کوچیانو ټول څړځایونه البته په ټول افغانستان کې دا چې د سروې کې جی پی آر ایس کې او د خوندیتوب لپاره چې د جدي کار وکړي.
بله دا کار څومره سوی دی؟ څومره مخته تللی دی یا واقعا عملي سوی که څنګه؟
هو دا تقریبا له تیر کال نه را شروع ده. ځایي خلک جمع د ځمکو اداره او د ښار جوړونې اداره چې ده په فراه کې دغه کار چې ده تر ډېره سوی ده. په پکتیا کې او زمونږ په ډېری ولایتونو کې چې ده زمونږ د کوچیانو اداره هم دوی سره ګډ کار کوي او ځایونو ته چې هلته د کوچیانو څړځایونه دي دوی ځي هغه جی پی آر ایس کوي هغه چې ده د هغې مساحت او دغه ټولې خواوې دا راخلي صفحیې تر څو چې دا خوندي.
یعنی داسې ارقام راکولی شئ چې تر اوسه څومره ځمکه بېرته د غاصبینو څخه راګرځول سوې ده د دوی څړځایونه مقصد
هغه کوم چې غصب سوي دي یا شهرکونه پې جوړ سوي دي کارګوټي هغه خو بېرته نه دي راګرځېدلي. زموږ هڅه دا ده چې په راتلونکي کې د نورو څړځایونو د غصب مخه ونیسو. هغه څړځایونه چې په مثلا ښارونو کې وو یا ښارو ته په نږدې سیمو کې وو هغه کوم چې غصب سوي دي هغه خو بېرته نه شي راګرځېدی او زموږ دولت هم اوس په دې کچه کې نه ده چې هغه ټول خرګوټي دي هغه بېرته چپه کړي. خو دولت هڅه کوي چې دغو څړځایونو چې هغوی ته د غصب ګواښ متوجه ده هغه په راتلونکي کې وژغوري.
بله احمد صاحب بیا هم په همدې موضوع باندې زه تم کېږم مخکې تر دې چې بل اورېدونکو ته ورسو ده ستونزه یو لږ یعنی ستونزمنه ښکاري چې تاسې هم یادونه وکړله چې له چا چې غصب کړی ده او شارکونه یا شارګوټي پر جوړ کړي دي د هغوی نه راګرځول بېرته سخت کړ دی نو همدغه کوچان بیا بېرته مجبوره کېږي چې په سیمه کې د هماغه د میشتو خلکو ځمکو ته مخه کړي یا څنګه دغه ستونزه بیا تاسې څنګه ورته حلوي دغه کسانو څه چې ځمکه وار له مخه غصب سوې ده او بېرته نه دي توانېدلی چې راوی ګرځي د دوی ستونزه څنګه حلېږي نور بدیل ورته ورکول کېږي که څنګه؟
کوچانو څړځایونه چې ده په دوه ډوله دي. یو هغه څړځایونه دي چې کوچان یې له پخوانیو دولتونو څخه فرمانونه لري قبالې لري چې هغوی ته لیکل شوي چې دا ستاسو ځمکه ده ستاسو څړځای ده او یو چې ده زموږ د تعریف له مخې هغه سیمه چې هغه ورشووي د مالونو لپاره شنه پکې وي هغه ټول هغه دي څړځایونه دي او کوچان چې ده د افغانستان د اتباو په حیث باندې له دې ټولو شنو سیمو څخه چې هلته واښې پکې دي څخه ګټه اخیستلی. زموږ هڅه دا ده چې دغه ټول څړځایونه کوم چې کوچان به ترې ګټه واخلي دا باید خوندي سي. دا چې ده دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې کوچان له دغې طبیعي ورشو څخه ګټه اخلي او د هغوی هغه مالونه چې ده په دې باندې مړیږي او دا بېرته د دې ګټه چې ده زموږ خلکو ته راګرځي غوښې وړۍ او لبنیات. دوم دا چې ریاستاتنې له اړخه هم تاسو پوهېږئ چې هوا ورځ تر بلې ککړېږي که دغه څړځایونه او دا ورشوګانې وساتل شي دا موږ سره په یو ښه چاپېریال جوړونه کې مرسته کوي.
بله ډېره زیاته مننه کوم. یو بل اورېدونکي ته به ورسو چې هغوی هم کوچۍ دی او خپله ستونزه یې راسره شریکه کړې ده له دوی به یې واورو.
زه محمد وزیر کوچی هم د سروبیل ولسوالۍ نه اړیکه نیولې د تګاول سیمې وروره موږ دغه مشکل ده چې موږ اتمان دې بیس غالي ته مال ورولو بس حکومت هم نه پرېږدو چې د دې کلي سر سره مال چېر کړو بس د شینو نه ته وایي دله ماشیا سره دې ولیدله زما زنانه دې ولیدله کوچانو سره ولې داسې ظلم کېږي ولې داسې کار ده دغه هم کوچانو مې د افغانستان دي وسلام په احترام.
بله احمد صاحب
له کوچو وروسته مننه کوو چې دوی خپل پیغام پرې خایده او زه خوشحاله په دې باندې یم چې زموږ کوچیان اوس د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره غږ پورته کوي. د پښتنه وکړه چې موږ سره ظلم کېږي او ځایي خلک موږ سره زور زیاتی کوي دا ځای خلک چې دا دویم مونږ ته وخت نا وخت له کوچانو څخه بیا ګیلې کوي، له کوچانو مالونه زمونږ پټیو ته راځي، زمونږ باغونو ته راځي، زمونږ فصلونه خرابوي. زه دې ورور ته داسې وایم چې ځایي خلک هم د همدې ځای دي، او دویم چې دا هغه فصلونو باندې مصرف کړی، لګښت پې کړی، نو دوی باید د ځایي خلکو فصلونه خراب نه کړي او خپل مالونه او رمې چې ده د هغوی له باغونو او پټیو څخه لرې ځایونو ته بوځي. دوی په دې پوهېږي او دوی ته دا معلومه ده چې د افغانستان هره سیمه ډېرې پراخې دښتې لري، او د کوچانو مالونه خو بیا میږې، وزې، اوښان او خرو ده، هغوی چې ده له کلو نه بیا په دښتو کې په ایلبندونو کې ډېرې زیاتې خوشحالي، د غرو په لمنو کې خوشحالي. نو دوی دې کوشش وکړي چې خپلې رمې د غرونو په لمنو کې وستري، په ایلبندونو کې وستري. نو او دولت چې ده له دوی سره ډېر ښه چلند کوي. د دوی دا خبره زه نه تاییدوم چې دولتي چارواکي، پولیس یا نور د کوچان وزوري. کوچان د افغانستان یو داسې قشر ده چې زمونږ د ملک په اقتصاد کې ډېر مهم رول لري، او زمونږ ټول خلک په دې باندې پوهېږي چې کوچان زمونږ اقتصاد را جوړوي. کوچان چې ده مونږ ته وړۍ را کوي، مونږ ته لبنیات را کوي، مونږ ته چې ده صحي غوښه را کوي. او که زمونږ کوچان په پښو باندې درېږي، زمونږ هېواد به له هغو تاریخ تیرو لبنیاتو غوښو څخه خلاصېږي چې اوس میلیاردونه ډالر زمونږ په مصرفېږي.
بله، مننه کوم احمد صاحب. بل اوریدونکی هم سته د دوی ستونزه به واورو.
ګران وروره، السلام علیکم. زه احمد الله د خوست ولایت څخه د سر په تماس کې. وروره، مخکې چې کله د مرستې ورکول کېږي کورونا په باره کې د کوچانو سره مرسته نهرسوي، اوس د ملي دسترخوان شیرانېږي، موږ ته هېڅ پته نه لګېږي چې کوچانو ته کوم چې مرستې ورکول کېږي که نه ورکول کېږي. زموږ پیغام دې واورېدل شي، خدای په امان.
د دوی ستونزه بیا بېله ده. آیا کوچان هم د دې کورونا له کبله چې کومې مرستې د دولت لخوا په پام کې نیول شوې دي، دوی مستحق کېږي، آیا رسېږي؟ تاسو په دې برخه کې څارنې لرئ؟
کوچان چې د همدې هېواد اتباع دي، او کوچان له ټولو دولتي امکاناتو څخه دوی ګټه اخیستلی شي. زموږ په هره سیمه کې، په هر ځای کې چې کلینیک ده، هغوی چې د کوچانو تم خدمات وړاندې کوي. هیڅوک دا نشي ثابتولی چې زمونږ په یو ډېر لرې سیمه کې د کوم کلینیک د کوچانو په مخ تړلی وي یا د هغوی کوچانو ته خدمات نه وړاندې کړي. د دې تر څنګ چې دا زمونږ ادارې کوچانو لپاره چې دا په کورنایي حالاتو کې د مرستو غوښتنه کړې وه، د عامې روغتیا وزارت چې ده د هغوی په چوکاټ کې د کوچانو لپاره د روغتیایي مراقبتونو په نوم باندې یو ریاست هم لري، دوی کوچانو ته ښه رسېدنه کړې ده. هغوی ته چې د عامه پوهاوی ورکړی ده، لومړني مرستې ورسره کړې دي. خو بیا هم په کورونایي حالاتو کې د عامې روغتیا پخوانۍ رهبري کوچانو ته ډېره زیاته توجه نه ده کړې. موږ دا تاییدوو چې پخوانۍ رهبري کوچانو ته ډېر کارونه کوي. موږ په عامې روغتیا وزارت باندې غږ کوو، چون د کوچانو روغتیا ته دوی مسؤل دي، چې دوی کوچانو سره لا ډېر زیات همکاري وکړي. بل د ملي دسترخوان خبره دوی وکړله، زه کوچانو ته یو زیری ورکوم چې ډېر زر به کوچان د ملي دسترخوان برخه وګرځېږي، او دوی ته هم په ټول هېواد کې له دغه دسترخوان څخه مرستې توزیع.
وخت معلوم نه دی ځکه دا زیری خو چې هغه وخت یې دوی ته معلوم سي، لا به ډېر ښه زیری سي.
زموږ مسؤلین چې ده په دې باندې کار کوي، د کلو پراختیا وزارت سره. دوی چې ده تېره هفته له اداري امور څخه مکتوب اخیستی ده، کوچان چې ده د ملي دسترخوان برخه سوي دي، نو انشاءالله یو دوه هفتو کې به دغه پروسه شروع.
ډېره مننه. یو دوه نور اوریدونکي هم لرو چې دوی ستونزې راسره شریکې کړې دي، له دوی به یې واورو.
زورغاډو زیبه صاحب د هلمند ولایت له واشېره. دلته هلمند ولایت کې د جنګ او جګړو له امله په کوچانو ته هم ځای راوستی دی، بالخصوص کوچانو ته. کوچان کوم د څړځایونه نه لري، هغوی نه ښوونځي جوړ لري، هغو ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی. هغه هر څوک دی، کوچا دے بالخصوص پاپ نہ دے کھڑے مردا فار حکومت کا ہلا دا چے دلتا ہل مند ولایت کے کوچا نو تھا بلا مسائے دے کڑے چے تو دی خپل جون تا آرام فضا کی تیر کرے
بیا ہم تقریبا ما غستن زبو خو دور پہ ہل مند ولایت کے احمد سے
تقریبا دری ونی اڑان دے منگ رہبری خاص طور بندے کوچانو اداری رئیس استاد حبیب رحمان ہلمند ولایت کا سفر کڑیو اویچ دگدی ندی کوچانو سنزی اوری دلی دی اول ولایتی ادارے سرا البت دی ہلمند ولایتی ادارے سرا والی صاحب عمل تچنور دولتی برخی دی اوی سر دی کوچانو سنزو باندے کار کڑیو او دی کوچانو سنزی چی دا سر دیر پوری حل کڑی دی دا چی ہلمند ولایت کی یو سر نام نی دا نو کوچان لکه نور خلق لکه دی ہلمند نور وگڑی چی سنزی لری کوچانم تبان سنزی لری خو منگ دوی تا داد ورکو چی دی دوی سنزو تا پوخ رسیدنه کی
بله او بل اوریدون که با هم رواخ لورستی اوریدون که دی البته که تا هم دی کوچانو تخمور دیر زیاد پیغامون لرو خود دامو دا بیلگ پا دول دی و چو تنو دا جغون رخیستی دی او گوشتل مو چی تاسو تای ورس و چو سنزی واردل سی او تاسی هم ورطا جواب ورکی دوی خپل جواب اخلی لدوی بای وارو
سلام علیکم مرسل کوچای دی ببرک نانگی تلیفونو پا تکر خیم سرا نمی دی کوچانو 2 میلیارد افغانۍ تابل کې ځانګړی شوی دی موږ د کوچانو وکیلانو ته چې دا کوچانو ته ورکړي په خپل وخت سره ته موږ 2 روپۍ نیلی دی نه چا راکړې دي د کرځي په وخت کې کوچانو سره ډېره مرسته وشلې 2 روپۍ کوچانو ته ورکړل دا 1 روپۍ د موږ غلا کېږي اعلانونه دې کېږي موږ کوچانو ته نه رسېږي وسلام
احمد زه صاحب د دې خبره څومره تاییدوي
ولا داسې ده چې خیر دا د دوی نظر ده کوچانو ته چې کومې مرستې راځي هغه په ډېر شفاف ډول باندې دوی ته بېرته ویشل کېږي د دوی وکیلان البته د کوچانو وکیلان چې ده زموږ د ادارې له ټولو کارونو به خبروي حتی دوی سره مشوره کېږي همدا ډول د کوچانو ملکان یا موږ ورته سرخیلان وایو دا په ټولو ولایتونو کې شته ده او زمونږ ولایتي ادارې چې ده د کوچانو مشران را غواړي او دوی ته چې ده هغه مرستې په ډېر شفاف ډول باندې تقسیموي نور دوی ویل چې پخوا موږ سره ډېر مرستې کېدلې اوس کمې کېږي نو د کرزي صاحب وخت کې خو پیسې هم زیاتې وې کومکونه هم زیات وو خارجي ډونران هم زیات ول اوس چې ده خارجي مرستې یو څه کمې شوي دي تبن دوی سره مرستې کمې دي
اشاره ډېره فساد ته اشاره وه چې کومې مرستې چې د دوی لپاره ځانګړې شوي دي هغه مستحقو کسانو ته نه رسېږي هغه کسان چې ویشي مثلا د هغوی لخوا فساد کېږي ایا دغه مرستې چې کېږي څارنه یې هم بیا ورسره کېږي که نه
زموږ اداره چې ده د کوچانو چارو سمون اداره دوی د نظارت او ارزونې یو ریاست هم لري په خپل چوکاټ کې دغه ټولو مرستو څخه چې کوچانو ته راځي له دې څخه بیرته نظارت کېږي او د هغې راپور ورکول کېږي بیا دغه مرستې چې ده د کوچانو چارو سمون اداره یو همغږي کوونکې او پالیسي جوړوونکې اداره ده موږ سره چې کومې موسسې یا دولتي نورې ادارې مرسته کوي دا چې د بیا څوارخیز ټیمونه دې ته جوړېږي هغه کوم ډونر چې یا کومه دولتي ادارې د هغوی هیاتان زموږ د کوچانو ادارې هیاتان ورسره د کوچانو وکیلان د هغوی سرخیلان د هغوی د کوچانو مدني فعالان اوس ماشاءالله کوچان ډېر زیات مدني فعالان لري او دا ورځ تر بلې زیاتېږي دغه ټول په دې کې سهیم وي دا خبره زه ځکه ردوم چې د کوچانو په کومکونو کې د اختلاس وشي یا دا چې دا ناسم وویشل شي له کلیوالو خلکو څخه هم کوچانو ته چې دا مرستې ډېرې ښې منظمې او سیستماتیکې ویشل کېږي دا چې مرستې کمې دي نو ځکه دوی شکایت کوي چې موږ ته مرستې نه رسېږي د دوی خبره رښتیا ده چې د پخوا په پرتله اوس مرستې ډیر کمی تاسو د رادیو لاره په ټولو دولتي او غیر دولتي ډونرانو باندې او مرسته کوونکو باندې غږ کوم چې کوچانو ته ځانګړې توجه وکړي، ځکه کوچان هم چې ده د دې هېواد اوسېدونکي دي او د دې هېواد په ساتنه، اقتصاد او نورو مهمو برخو کې ډېر زیات اړین رول لوبوي.
ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان د کوچیانو چارو د انسجام یا سمون ریاست د اماړیکو مسؤول او ویان ښاغلی عرفان الله احمدزی کور مودن چې زموږ د اوریدونکو پوښتنې مو جواب کړي.
نو تاسو هم ډېره زیاته مننه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
افغانستان شی وطن د زوال
افشان په هر چا باندې ګران شي ټول یو افغانستان شي وطن انا د روسي نه د چین او امریکای وطن ته مې مور یت مې پلار ته مې بابا وطن ته زمای وطن ته زما وطن ته زمای وطن ته زما وطن ته زما